تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاری مو په خیر هیله مندیم جوړ رو خوشحاله او صحتمند اوسی یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کومه خبرونې ته هیله مندیم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی بلې هو درنو اوریدونکو دونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی ډیره با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه لرا پیل کړی دا او ترڅنګي شاعري څنګه پیل کړی خولي زمزمې هم کوي
پر دې سپ سلامونه وختونه مو په خیر خره خلاص خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مازره ملي یو وخت مو را کړی دی
ډیر مننه د ماجان تاسو ته او د زاد رادیو ټولو ته نو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ
ډیره مننه ستاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم هله کوم
بس خدمت کې ما همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفا او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هره ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی نو له تاسو هم مننه د برخه کې تاسو موږ سره یو اپ یو بیره کې سپاره یاست
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه مند یم یعنی د تاسو ټول د کار برخه خوند را کوي خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري
مننه
انشاء الله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرمه پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي معلومات لري تاسو شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده غواړم اوریدونکي په دې پوسی چې له کومه وخته له کوم سنه تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبریالي ته له څه تر نه پیدا سو راډیو ما اوریدله یعنی پخوا وختو کې مختص وختو کې به راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیر علاقه درلوده
د سې د چې د سین په حساب خو وایم چې زما سین د اتل سونه په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګي سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو او خو دا کله وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړ نوموته شاعر شفیع الله بابرزه صاحب زه د کورنۍ کې پیدا یم نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زمنګ د شعر د لیکلو وړ رسانوم دی بابر زی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزي صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابرزي صاحب مې شون ماما دی غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې چې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتلې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکښې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزي صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وه چې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ دا داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی، زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کوه. نو ډېر شیونو باندې م سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلې خوډن شو چې همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم، هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تللو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقیقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته وکړو. پوښتنه دا ده، د ما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
که زه وایم چې کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه د دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دې په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حنیفي، هغه هم په خپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه او بیا دا شینه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د درشمې سپارې، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پایله تو شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مل دا به په لاؤډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېدلو، مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې، بیا ده نه دا کیسه اوږده شوه، ما وخت یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه به ځکه خار تر له به غټ رسنه ته لاړو هغه ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت بو مشرانو ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سينو نه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګړل شي راځو زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا دا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کې دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په جاب کې خبرې م کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورور چې کله ما د خپلې شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبريالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلک ویل چې ته د پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه میلمه و بستانه میلمه و نو بیا ورو ورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته به ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټ وړو جلسو کې به مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لار روان نه دی هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملای امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کې ترنم وکړه موږ به د خپرونه کې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه نه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به مونږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به ډېر کله نه وایي زموږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا سروکی پکې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکې ولې
نورو به راډیو بندوله
بیا خاموش نو ما ته به بس یو سروکی به رایت یو سروکی مې یاد شي هغه به ماته کله تکراروه چې ریدی ګله ګله ریدی جان له دې وکړم چې زه به کله وکړم ماله وایي پردیسیه ریدی ګله ګله ریدی ببو جان له دې وکړم نو ما ته به داسې تغنه غوندې به راکوله ماله بېګا به دمخه سروکی وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پښتنه ده پښتنه باندې زه پورا کوم زما بچیان دا غوږه غزه سکتا مې وکړه نو دا ویل چې هغه شعر لیکو نو لکه څنګه چې داغه نوم عملات مثال عالم دې زده کړې دي برخې کړې دي نو داغه او دې بل تر مې منصب شل غزي وال دوی دواړو شاعري چې هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغه خپل ډلګې لرله هغه بدانه چې شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل په دواړو سترګړوندو ډېر عجیب وو. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. هغوی هغه شعرونه ویل موږ به دا شعرونه ویل بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خرور. بیا ما وخت خبره خلاصه کړه بس بیا اخره کې پوه شو یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی.
سرو کې هم سم دی پردی صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غونډې سروکه یا زمزمه راته ولري خوشاله به سو.
څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پنګ خوږی کړم څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم زپهر تر کې ځان زرې زرې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازې کد زخمونو ډی ویملې کړم ترازې کد زخمونو ډی ویملې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم دسپرلی لخوا په دومره نصیب غواړم د ګل شوندې پخپلو وینو سرې کړم چې د ګل شوندې پخپلو وینو سرې کړم ستا د خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم
ډیر زیاته مننه، ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې، نو شخوا یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او بیا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکړو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکړو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قربانی نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قربانی زموږ د وطن لپاره ده. همدغه بچیان چې زما دي، که دوی درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. نو زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته، او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاجس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري کوي، خفګانونه وکړي، یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له سره دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، نو بس خدای هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننې کابل کې، او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغلته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپریر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما وویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل، یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی، څه ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پک لک وایم چې ما یوازې د بیخي د پایین لاسې د نه 2014 خبره به کوم 2014 نه دی په لازم د شیر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شوه. هماغه سي هماغه ټولګې کې چاپ دي، داغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده، او لاغه وروسته به ما په شمار لس شعرو نام نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا شعر خاپېری مروره شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دي، ما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغسې یو څه سره مخ کېدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ، مثلا طبیعت دې ښه وي، خوشحاله اوسئ، وروسته له هغې کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو کې داسې د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لس شعرونه مې لیکلي. نو که خبره د دې شي چې یاره زه ارام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم، کنه هر ډول امکانات شته دي، فکر نم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه به کې شعر نشم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د ارامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکاره وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې شکریا زت وګ کیری چې زه د شعر ولیکم، کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه ده، او که دا چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي، یعنی کینی وای چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې د لیکل نو کینی شعر ولیک. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې داشته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی، وجه دا ده چې بس پام باندې باغه د شعر خاپېرې نه یې ناسه شوي، یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالبا تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچو، ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
دی منګل استاد خبره، نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بورته وایم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا دی اوسنی کې ماته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب ثاقب ما وویله، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړې سي واورئ؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو کته سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولې شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې دي چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دی ستامې کوم کړې تا واندې نو دا غډي رخي کاکړې
ها ولاړ وسو سندر بابا ورو ډاله دی وی تاسو ته د ازدی ردی ټوله اوریدونکو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلمه را سره ده په خبرونې کې. پر دې صاحب انجونې په ډیری وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې همداسې قدم وهلو ته وځي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو از زمزمو ته کله هم د سیوار سوی د سی پی او کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنیو نه راشم نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي نو مخکې د راغې سړی موټر ته لاسرسی ولري. زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. مدا لار چې ته سفر باندې روانې مو زه غږیږم بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم نو بس حتما دا خو منګز بنګ ژبه اوس په دې عادت ده زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز ورکړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي. ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک لباندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلې.
علاقه لرئ مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي هیله مند یم سې وکولی سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ سندرې ثبت کوي کلپونه جوړ کوي سندرغاړی اوسئ.
د دې
اختر تر مخه
ما دا دغه یو شعر ویلی و د درویش روخان صاحب یادې بخیري د یو شعر مې زمزمه کړی او بیا درویش روخان صاحب او نغمې بیبي سره خپلو کې په دې ترنم بحث کړیم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمې ته زما په اړه پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیسه کلمه او نغمی بی بی سره خبرې وکړه نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلی په دې دوه خاک باندې نو ما ولې ویل چې یاره بده سیده چې انسان خپل علاقه می یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېری
مطلب
حکومتی مسائل کی محدودیت مبارزہ کرے دا دا برخه سي سړې وړې نه دا خو شونی دا همدارنې مکولې شو خو له زما خپل علاقه نشته دې برخه سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې د سکسان د سي بلا بلا مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه په خوا کې موږ ځینې مثال نه دی ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه هم سته؟
نو د څه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلفه برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تانه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځای کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله خو دغه کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېږي نو دغه پاک لمنې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لکه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویون کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېرې دا کار مه کوه خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي. بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دای کار دی، دای سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلق قانع کړي. خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعرانه پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور خبر شو که پلار خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینو ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې. حال دا که ورنه وپوښته چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه. نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
ټلویزیون وا او که آسانواری مسله و، نو بیا راډیو خو پوهېږي چې آسانه کار دی. یو سړی به که داسې و چې خفه به مو، یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، پذابېده، مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دره به خلاصو، نو بیا به راډیو په آسانواري کې به راډیو آسانه وه، او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، آسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي، نو خندا درځي او خوشحاله کېږي، بیا وایسي دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ورا کومه چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي به داسې خاطرې ډېری لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده، خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زموږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته، او چې دا مېلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلي سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود مېلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تاته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو ده بیا پیغه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراؤنډ عجیب کې او مایک مې اخلي، زه درسره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی، درې ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پیکه وکړه. نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکه غږ نه کوي، وایي والله ما نه یاد وتلي، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وویل چې زه اوس دا سړی څرنګه پوه کړم چې زه در سره کوم پوښتنه کوم.
حتماً ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې پټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي، کله له بې تجربهګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبرې در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیره مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیره مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي. دادا خوشحال خټک کې ورسته شیر ویل
سندر دی راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ، ښه چاره، خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا. کدی ورور وی کدی زوی وی چې
پچپڑی کاغ خبر می گنا جانا پچپڑی کاغ خبر می گنا جانا بلوستا دو مات کڑی چپندو نا جانا ہریو پندے ملغل ری دلالو نا جانا آزار شی د چاڑو نا جانا ہر یو پندے ملغل ری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
دامی چه بار کرا صدران دران یه او جڑل پرکا غریبی شا سخواگ خواگ یه او جڑل پرکا غریبی شا سخواگ خواگ یه او جڑل Lela janana sarasra nangiye tor toru khat lila khafgana oye velche nazi soka jis barat khulashmana zalam isre lambe khre swad wad ye ujal kada me che bar khra sadran dran ye ujal Ka gharibi sha safag fag ye ho